السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې مو دغه خبری کیسې درته راټولې کړې. طالبان د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار ته هم ننوتل.
مقامات برآمدن خو کشیدن چې نه شته که تیزین لرګینی به
حاشیه باشه. دفاع وزارت هم پوښتلي چې د ښارونو د سقوط لاملونه څه دي.
سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي. سلها زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي. وحشت او دهشت دپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپانده حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړیږي. او پکتیا او کنړ کې مو هم د جګړو د اغیزو حال اخیستی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. افغان چارواکي تاییدوي چې د سمنګان مرکز ایبک ښار سقوط وکړ. د هرات والی پر هرات ښار د طالبانو د حملو د شنډولو خبر ورکوي او د اسرایلو صدر اعظم وایي تهران او حزب الله هڅه کوي چې لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي. بشپړ خبرونه. د سمنګان مرستیال ولی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک ښار د طالبانو لاسته ولوېد. صفت الله سمنګاني ازادۍ راډیو ته وویل طالبان وروسته له هغه ایبک ښار ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو مهم قمندان سناتور محمد آصف له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیره شپه طالبانو ته تسلیم شو. ښاغلی سمنګاني زیاته کړه چې دولتي ځواکونو نن تر غرمې پورې د طالبانو پر وړاندې سخته جګړه وکړه، خو وروسته یې د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست.
تعداد مردم و مستفیدان تقاضا زیره کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسد میتن. باز اینا مقامات بر آمدن خود کشیدن.
سمنګان د هیواد شپږم ښار دی چې په روانه اونۍ کې سقوط کوي. طالبانو له ایبک مخکې د شنبه پورات شبرغان او پرون یک شنبه تالوقان، کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول. د ولسمشر لومړی مرستیال له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله زرګونه خلک په پلازمینه کابل کې پناه اخیستي. امرالله صالح نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي یو زیات شمېر خلکو د طالبانو د بېرحمیو، انتقامي حملو، لوټ او جنسی تجاوزونو په نتیجه کې کابل ته پناه وروړې ده. ښاغلی سالی لیکلی چې د کابل په واټونو کې د دې بې ځایه شویو افغانانو دردونکی تصویر ښکاري. د هرات والی پر هرات ښار د طالبانو د حملو د شنډولو خبر ورکوي. عبدالصبور قانې نن په یوه خبري غونډه کې د دې ادعا تر څنګ پرته له دې چې جزئیات ورکړي وویل په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
دیشب پلان داشتن و حمله کردند.
طالبانو تیرش پا پلان درلود او د ښار په لمنو کې پر دریو سیمو برید وکړ. امنیتي دفاعي ځواکونو او هغو ځواکونو چې په کمربندونو کې موظف دي ډیر ژر د دوی مخه ونیوله او دوی د تلفاتو په ورکولو سره شاتاک ته اړ شول. نن د ښار په شمال لویدیځ کې عملیات پیل شول او موږ د پرمختګ تمه لرو.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هرات ښار او شاوخوا سیمو کې د وروستیو نښتو په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي. طالبانو د هرات اوولس ولسوالۍ نیولې دي. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه رارسېږي. چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دیدادي ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې، خو وایي چې دا حملې شنډې شوي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي چې د نښتو د نن ورځې تر لسو بجو پورې دوام وکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتي دي. د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ له لارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي، خو د ده په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه. د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اسرایلو صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران پلوي حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلی بنت نن د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وویل ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي کړکیچ روان دی دا هیواد د اسرایلو پر ضد په مخالفه جبهه کې ودرېږي. بنت همداراز وویل چې لبنان باید د هغو حملو مسؤلیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه کیږي. د لبنان له خاورې په اسرایلو د حملو په دوام اسرایلي جنگي الوتکو د روانې اګوست میاشتې په 4 او 5 د لبنان پر جنوب بمباری وکړې. د بلوڅ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان ایالت کې د وروستیو 2 حملو مسؤلیت منلی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 1 چاودنه کې ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ییزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي بی ال ای ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګست په 14 لمانځل کیږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په یو بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې مري د 1.5 لک امریکایي ډالرو معادل 500,000 سعودي ریالو مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د دې مرستو بهیر نن پیل شو. په سعودي عربستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله 3,300 زیات کسان مړه شوي، خو د دې هیواد د روغتیا وزارت د دې ویروس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې د مړو شویو روغتیا پالانو شمیر نه دی اعلان کړی. د 1.5 میلیون وګړو لرونکي سعودي عربستان تر اوسه د کورونا ضد واکسین 1.5 میلیون ستنې تطبیق کړي دي. سعودي چارواکو په دې هیواد کې د کورونا وایرس شاوخوا 15,300 مثبت موارد تایید کړي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار هم ونیوه. هلته ځایي چارواکي وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوی له ښاره شاتګ ته اړ شوي دي. همدا موضوع د ازادي راډیو خبریال تعقیب کړی دا مهال استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته د سمنګان ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. چارواکي هلته له ښاره د وتلو په اړه څه وایي؟
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب استوالو په لاس پکوت شو. سمنګان مرستیال ولی محمد آصف محمد صفت سمنګانی وویل چې سمنګان هغه مهال پکې ګواښ ډېر شو چې د محمد آصف عظیمی په نامه یو سناتور، پخوانی سناتور او د ولسی پاڅون کوونکو یو قمندان تیره شپه له خپلو 250 کسانو سره طالب استوالو ته تسلیم شول. دوی وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک ښار ته راوغوښتل شو او لغه پس د یو شورش له امله د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې تر څنګ تقریبا د سمنګان له 3 ولسوالیو څخه کابو 3,500 کورنۍ ایپک ښار ته راکړه شوې وي. د تیرې 2 اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوي دي چې دا کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې تر کابو 2 بجو د افغانم د ځواکونو او وسلو طالبانو ترمنځ ترسره شوي تلفات ورته اوسېدي دي.
بلې، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته پلاس ورزی. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل کېږي؟
لودین صاحب د سمنګان د ولایتي شورا له مرستیال محمد هاشم سرویس چې ما خبرې درلودې، هغه وویل چې تر کابو 12 یا 13 بجو نن شدید جګړه د دواړو لورو ترمنځ روانه وه، تلفات به یې هم درلودل. خو د والی مرستیال صفت سمنګانی بیا وایي چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخورو له دوی وغوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي دوی باید په سیمه پرېږدي او دولتي ځواکونه دولتي مسؤلین شاتګ وکړي او هغوی د د سمندان ترمنځ په میش واقع شوی ولسوالۍ خلم ته پناه وړي ده.
بله، تاسو د بلخ یادونه وکړه، دغه سمنګان باندې له کابل یا مجموع کې د مزار لار هم سپره ده، مزار باندې هم نن سهار په دهدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې او طالبانو ادعا وکړه چې ښار ته نږدې شوې دي. د مزار او پټوله کې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو په وضعیت هم لږ زړه تم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی ښار ته ورننه شوې دي، خو امنیتي ځواکونو دغه اداره کله وویل چې په دهدادي ولسوالۍ تخته پل سیمه کې او امام بوبکري کلي کې چیرې چې د مزار شریف ښار څخه کابو 5 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوال او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه، او له هغې پس کابو 11 یا 12 بجې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک 15 هوایي حملې ترسره کړي دي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد او د بلخ د پولیسو ویان عادل شادل ازادي راډیو سره تاییده کړه چې کابل ډیرو طالب وسلوالو ته په دغه پیښه کې تلفات وراوښتي دي. د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو فعلا جګړه کراره شوې ده، او د کوټبار په نامه هلته یو ښارګوټی دی چې پخوا د طالب وسلوالو په ولکه کې و، او د بلخ امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې دغه ښارګوټی هم د طالبانو له لاس څخه نیولی دی. په ټوله کې له تېرو 2 ورځو راهیسو چې سرپل د طالبانو په لاس سقوط شو، او همداراز تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننوتل، محبس مات کړ، زندانیان یې راخوشي کړل، هغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځاوه، او د طالقان څخه تښتېدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالۍ همدارنګه نور ولسوالۍ ته چې دوی په تیښته کې وو د دلارې مسیر کې له کمین سره مخ شوي وو، او هلته ورته درنه تلفات اوښتې دي، خو دقیق ارقام یې نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له 3 نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی به وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده، او طالبانو ته شدید تلفات ورالولی دي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد په ازادي راډیو پوښتنې نه ځواب کړي.
کور ودان ډیره مننه. په شمال او شمال ختیځ کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې دغلته نن د سمنګانو ښار ایبک هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو پرون دریو نورو ښارونو ته خپلې جګړې وغځولې. د کندوز مرکز ته دوی پرون ننوتل، دغه راز د تخار مرکز طالقانو ته، او سرپل ښار ته هم دوی ولاړل. اوس راځو دې ته چې د دغو جګړو اغیز او لامل څه کېدای شي. په مخکنۍ خپرونه کې مې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی نه د یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل چې څه لامل دی چې طالبان په اسانه د ښارونو منځ ته ورځي.
د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې رواني. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بېساري دي، او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې دیش تاسو ته او ټول اوریدونکو ته پوښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته که چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې همچنان، په جوزجان کې هم تېره شپه موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو جمع د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوښتي.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بیساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بیساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیږل کېدل هغه هم بیساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټولې مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وزګورو ظاهر دې ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره هم هغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویاند روحالله احمدزی و چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د روانو جګړو پر عواملو غږېده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د سولې عالی شورا یا د مصالحې عالی شورا لستر سلاکار خالد پښتون نه د یو مرکې په پیل کې پوښتلی چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي او امیدواري هم و.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2006 کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ راځي او کوم تعهدات شوي وي، دغو تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول. پر لویو ښارو به حمله نه کوي، ویې کړل تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بندیان یې ایله کړل په دې نامه چې دوی به جنګ ته نه ځي. متاسفانه ټول بندیان جنګ ته ولاړل، دغو بندیانو ته تر 2500 زیات و تسکي مړي دي، د منځه تللي دي، نور یې متبقي په جنګ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی او یا فیصد ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد د جنګ، بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې. په درګي عنوان لاندې موږ پر لویو ښارو حمله نه کوو، او دغه باید به سوله کوو، او د سولې بهیر ته به شدت ورکوو. متاسفانه سولې تم شدت وخت نه کوي، په مقابل کې پر لویو ښارو حملات هم شروع کړل، چې موږ په تیرو څو هفتو کښې کندهار و هلمند و هرات و نیمروز و چبرغان و تخار و کندوز بهترین مثالونه لرو چې هغه د جنګ پکې روان دي، او حتی بعضې ولایتونه یې تسلیم هم کړل، مثلا نیمروز و تخار و دا ځایونه چبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبانو مابین کې هماهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې انډیوالۍ کیسه ده، او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنګ ګټلی دي. بعضې د خپلو مشرانو په خوله کوي، بعضې حتی له مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنګ ته ادامه ورکوي، او مشران هم د دې عنوان لاندې ارام ناست دي، خلکو ته وایي چې دا خو موږ ته خپله را تسلیم شوي.
پښتون صاحب، د سولې په خبرو کې څه کړکیچ یا څه بنده لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکوي؟ علت یې څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولې ورځې څخه چې شروع شوې ده، د یوه کال څخه تقریبا د سولې پروسس شروع شوې دي په دوحه کې، هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلی چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دو اړخیزه روانې. د طالبانو خبرې ګرد عمر د ځان په ګټه روانې دي، د دوی ادعا د فتحې ادعا ده چې موږ فتح کړې ده، موږ افغانستان نیولی دی، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې ځي، زموږ تر غوښتنو لاندې ځي، موږ دا سوله کوو، کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون صاحب تاسو د سولې د عالی شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبدالله چې وروستی ځل دوحې ته تللی و، د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبرې وشوې؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین شوي دي، د کوم مشرانو متنفذین چې دوی ته تللي وه، دوی په کټ تر ډېره ځایه سامعین وه. که څه هم دوی خپل طرفه سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړي دي، خو هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عادي لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین وه، دوی هغو ته غوږ نیولی دي، د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل یې و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې جناب ډاکټر صاحب کابل ته راورسېدی، د رئیس جمهور په حضور کې دا موضوع بلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله به وکړو، مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي، نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده، یو شی باید موږ ګرده په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت د تېر یوه کال څخه د سولې په پروسه کې د زر زیات احتیاط څخه کار اخیستی دي. که څه زموږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوحه کې او که څه مشرتابه دوی چې سوله ورځي، دوی کوشش کوي چې داسې یو خبره تاو بالا نه شي چې مسؤلیت دوی ته راجي شي او کنه کرده د سولې د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راشي. یعنی په ټولو مسایلو کښې داسې شان واقع شوي دي، سړی شرمېږي، بېخي نه شي یادولی چې طالبانو د خواسه په عکس العمل کښې زموږ حیاتانو ته کړل شوي دي، مګر دا ټوله شان دې خلکو زغبلي دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونه رسي.
مثلا څه ویل شوي دي چې د زغملو وړ نه دي؟
دا خبرې لازمې نه دي. مثلا دا تا تر دغه اندازې شان شوي دي چې طالبانو د طرفه زموږ حیات ته خولې کږې شوي دي، البته ازاوته د کمیسیون مثلا پر میز باندې توهینونه شوي دي، د لباس توهینونه شوي دي، د خبرو توهینونه شوي دي، مګر دې ټول شان حکومت طرف زغملي.
پښتون صاحب، وروستۍ پوښتنه، اوس چې جنګ شدت اختیار کړی، په لویو ښارونو کې هم کوڅه په کوڅه جنګ روان دی، ځینې ښارونه هم سقوط شوي دي، د سولې د پروسې آینده تاسو څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډېره ځایه کوشش کړی دی، د تېر یو کال په جریان کې هم زموږ رایحت په دوحه کې او هم مشرتابه چې د سولې د دروازه باید همیشه خلاصه وي. اوس هم موږ دا خبره کوو، ملت هم دا ارزو لري چې سوله په هر قیمت کې باید سوله وسي. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت کې سوله باید وسي. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه و فتې ته منسوبوي چې موږ فتح کړې ده او موږ داسې ولسوالۍ زور نیولي دي او ښارونو ته موسه د خلاف تعهداتو ادامه ورکړه، پر ښار لوی شورو حمله وکړله، نو په دې اساس موږ سولې ته امیدواره نه یو، مګر دروازه خلاصه ده، همیشه خلاصه ده. همیشه موږ هغه تر سره اغلی ویلی دي، ملت هم سره اغلی وایي، حکومت هم وایي. نور امید د طالبانو د خوا نشته. که دوی که واقعا کوم څه لري د سولې دپاره، لطفا یې را میدان ته کړي. یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندې قبلوي.
د مصالحې عالي شورا ستر سلاکار خالد پښتون چې ویلې له جګړې سره سره د دوی د سولې دروازې د طالبانو پر مخ خلاصې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو له جګړو د سولې پر لور. تمه ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ او پلاوی نن قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دې ناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوې او طالبانو پر ښارونو بریدونه پیل کړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په دوام تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي، د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اګست له 10 تر 12 دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوحې ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي دا ناسته د قطر په قربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بدن شوې ده.
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړېدونکې غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي تر راتلونکو ساعتونو به وروستي او یقیني معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هممهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې ترخوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستې او وروستیو کې د افغان حکومت دریز هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینا یې پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلی دي. جمهوري ریاست وایي دې لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ تر څنګ د ولسي پاڅون کوونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. جمهور رئیس دوایان مرستیال محمد امیری
امروز رئیس جمهور بارا
نن جمهور رئیس له سیاسی او جهادی مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسی او جهادی مشرانو د نظام او امنیتی او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتی ځواکونو تر چتر لاندې د ولسی پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړې وکړې.
فیصله نمودان
د جمهوری ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ګډون کړی و. دې غونډه کې داسې مهال د ولسی پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د 15 ښارونو د نیول کېدو دعوه کړي، خو حکومت وایي دې ښارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډېره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې په اړه سبا نه غونډه به پایله ولري او کنه هغه پوښتنه چې ځواب یې لاروخانه نه دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او د غراز ژوند په شیبو کې خو اوس یو بل موضوع د کونړ نه ناړي او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوې کورنۍ په سختو حالاتو کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکې ده. د جګړې او په لاره کې پرې تېرې شوې ستونزې داسې بیانوي. علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشری پر غاړه لري. وایي
زړې جامې چا یو جوړه راوړي د دوه جوړې او هغه موسسې ته ورکړې. هغه مونږ ته راوړل ماغه صرف هغو ماشومانو تم چاته رسیدلي چاته نه هغه مې توضیح کړل. نورو او یا 15 کورنۍ په دې یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو په دې کې زمونږ هیڅ گزارم نه کیږي. خو خپل هغه الله تم صبر کړی او دغه سړک ته پراته یو خاورو خېږو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل. نه بستره نه لرو، نه بالښت لرو، نه کوم بل څه شی لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدون کو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروې ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړي دي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې مشوې دي. همدارنګه څکم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پامیلو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 600 پامیلو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري تر څنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی سفیر ته وویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډېر پوخا له خپل سیمو اسد آباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم اوس غواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه لزرو زیاتې داسې کورنۍ په نخ کړي او د مرستو للیستې وستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غازی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هوارې غواړي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو په کابل کې 4:30 شوې وړاندې درته 2:19 پروګرامونه لرو. د یونیسف او آزادي راډیو ګډ پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او دغه راز ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د سمنګان چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت مرکز ایبک ښار د طالبانو لاسته لوېدلی. د سمنګان مرستیال ولی صفت الله سمنګانی آزادۍ راډیو ته ویل طالبان وروسته له هغه ایبک ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو یو قمندان له شاوخوا 2500 کسانو سره طالبانو ته تیره شپه تسلیم شو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مټ ورکړي. د هرات ولی پر هرات ښار د طالبانو د حملو شنډولو خبر ورکوي او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. عبدالصبور قانع د دې تلفاتو جزئیات ورنکړل. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه رارسیږي. چارواکي وایي چې طالبانو نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دیدادي ولسوالۍ ډلهیزې حملې وکړې، خو وایي چې دا حملې شنډې شوې دي او د طالبانو پر ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې لسلو زیات طالبان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران پلوي حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرائیلو په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلي بنت ویلي چې ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي بحران روان دی، دا هېواد د اسرائیلو پر ضد په مخالفه جبهه کې ولاړ وي. د بلوچ بلتون پالو پاوز په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت منلی او خبرداری ورکړی چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت به نورې حملې وکړي او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې مري د 1,13,000 امریکایي ډالرو معادل سعودي ریال مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د دې مرستو بهیر نن پیل شو.
اوریدونکو اوس هم ور رسیږي دو اونیزو پروګرامونو، د ازادي راډیو او یونیسف پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې دی او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د توکیو اولمپیک نړیوالو سیالیو افغان لوبغاړو سره ولیدل. خغلی غنی د تیر ماښام په دغه لیدنه کې ویل د ویاړ ځای دی چې افغان جونی او هلکان په نړیوالو سیالیو کې په ګډون کولو سره نړۍ ته د مساوات او د پیغام ورکوي چې افغان نارینه او ښځې د یو بل تر څنګ دي. همدارنګه د بدن جوړونې او ورزش عمومي رئیس حفیظ الله ولی رحیمی په یادناسته کې د جمهور رئیس له پاملرنې او ملاتړ څخه په مننې د ورزش د هر اړخیزې ودې لپاره خپل وړاندیزونه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره شریک کړل. نوموړي ویل د بدني روزنې او ورزش ستراتیژۍ تطبیق سره به ورزش ډیره وده وکړي او د 2024 پاریس لوبو کې به افغان لوبغاړي ښه وځلیږي. جمهور رئیس غنی د ملاتړ ترڅنګ ویل د ورزش ستراتیژۍ تطبیق ته دي زمینه برابره شي، ځکه خلک له ورزش او ورزشکارانو سره زیاته مینه لري. تمریناتو ته د عمران حیدری د بیا راتګ هرکلی شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې او د پولند د لخیا ګودانسک غوره لوبغاړی عمران حیدری د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د عمان پر وړاندې په لوبه کې تر ټپي کېدو او د وږې تر بریالي عملیاتو وروسته انفرادي تمرینات پیل کړي دي. ښاغلی حیدری دمګړی د روزونکو تر نظر لاندې ځانګړي تمرینات پیل کړي، خو تر اوسه د لوبډلې ګروپي تمریناتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د عمران حیدری د مالی ډاکټر په وینا نوموړی به تر دوه اونیو چمتو او د پولند غوره لیګ په نوي فصل کې به له خپلې لوبډلې سره یو ځای شي. او په بهرنۍ خبرونو کې اورئ چې د هندستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه به پایلې پای ته ورسیده. دا لوبه پرون ماښام د لوبې په 15مه ورځ د باران له امله مساوي شوه. په دې لوبه کې انګلستان په خپلې لومړۍ پاڼې کې 103 اتیا منډې وکړې او هند په مقابل کې 228 منډې ترسره کړې. هند د یو لوبغاړي په سوسیدو 25 منډې وکړي او لوبه د باران لامل وزنډیده او مساوي پای ته ورسیده. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. له ازادي راډیو سره قدر منه ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په مایل باندې ورته فرمان کړي همزولي راته وایي ګډه لنده شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پې وهوی نو.
پلارم بدل لگیږي، پرونم بدل لگی، پټولاین هغه خو خدای کړای دا. نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه. مې دا هیڅ نه مرته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدل مانی جنگونه کوي. دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدل مانی وسره.
زه دا درې ګوتیم لري بس د لږه درکې بس په کلخ تک شنسته بس دا درې کال کې سینما را رسه اوس غره په سخانې فال قربان به ګانه سره سپره په سخانې دسته وای دا دا شاله ته ودای سه دا وکي.
غټې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړه ورته چې د دې موږ رکان تلای نسې ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې ځو خو شی دغه دغه خفه کېږي که نه.
ته پښه دې څه ویدي؟
یو چې پښه دې ستا پښه دې ستا موږ ته څه که جوړولی شو اوس دغه د پښه دې ور جوړه کړي پښه نه شي جوړولی په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دا خفه کېږي موږ خو خفه کېږو پښه یې نشته پښه یې نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورته کوم چې خدای دې توسې مدغارې کړي.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې. زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
زه دو ډول د ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې. همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سړک کې موټر وهلی دی، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده. یو مورزتي معیوبه دي، دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې، د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یوه برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي څخه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کوي. یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان پښې ژوبل وي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پې باندې ږدي. یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخره وي، ملنډې وي باندې. هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري،
دا او د ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي، د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ. د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال
فعالیږي. بل دا دی چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی، دا وجه داسې منځ ته راغلی دی، موږ باید اشتباه ونه کړو، داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، دا وعده د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوونه
غاس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ فرشونو پاکه څومره په هیګي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره، د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک یې پاکله څه وایي؟
فخرو څه به بلیم به او پاتې چې د سترنجان سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسنی فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي، څه پښې پېږدي، خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کیږو. ارزښت یې روښانه و او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاوو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی آویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پښت تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوي تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره، د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د فرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ایښودل سوی دی او دغسې په منځني ختیځ و منځني اسیا کې دا جوړېدل. خو دغه فرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومان لپاره به هم دا فرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه فرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په فرشونو کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به فرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د ورېښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخي او سونډي او لیلونی تارونو څخه فرشونه جوړېدل. د اریایانو د فرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د ښځو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راورسته فرشونه ماشیني سول. په لږ وخت کې ډېر فرشونه جوړېدل، خو کیفیت بیا هغومره نه و.
د فرشونو د نمونه پاړه او دا چې کوم ډول ښه دي، له فرش خرڅون کی هاشم څخه مو پختلی دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهور دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجروشنایي قالینې وي، خرسق قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیان یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، هغه نه به یې دا پشم اخیستل، هغه نه به یې پشم به مثال رنګ بیا به په هماغه رنګ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. هغه ډېر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر شو د هغه به هېڅ خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، په قالینو ته وس نه رسیږي، اتا یو مکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي، یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي څه وایي مونږ وس توان نه لرو ارزانه قالینې مونږ ته راکړه، نو هغه طبعاً څه ارزانه سي نو کیفیت له لاسه ورکوي.
میرمنې چې په اکثره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړي وي، په دې نظر دي چې پخواني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډېره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم به او پاتې د سترنجان سابقه وه، دغه نو په اوو رنګه به کار وه دا ګیلمونه، او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به و. بیا به هماغه سترنجي به م کال کې یو دانه اتمن اخیسته د کور مخکې به م واچو څه پرې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوي شنېده به نو. او د ګیلم څه به بیا هغه به م درې څلور کاله به بغم هم کار اخیسته. دا اوسنی فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي، څپکې پکدې خرابېږي. پاتې سوغه سابقه خو ډېر ښه وه، بېغاغه به ګرځېدلو، نه به پکې خرابېده، نه ښه نه بد، ډېر آرامه وو په هغه کې. اما خپل کوټه کې څکېلم هماغه ده. او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولې دي، همدم نه وي دا بازار کې سیدي دا فرشونه کاره. ته باور وکړه څه دغه اوس څه زه یې جارو کړمه که نه، څه زه سار وزمه، څه زه مثلا جارویي کړمه، درې څلور ورځې بیا زه نه جارو کوم. پاک کاری او هغه د 24 ساعت که جورون کوي، د سیو گردک نیسی او د سیزر خاور او دادی زنده کش کردی. ما خواستی دست خواهی که می چیز اماغه می آور کردی پیکینه مجیگه کنده.
لیمچی چه لپخانه فرشون از خشمیرل کیگی وزی هم هغه کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزه لری. په ډیرو عصري کورونو کې به مو پام شوی وی چه په تخت یا هم په غولی لوړی وسخه اوبدل شوی لیمچی هوار وی. د لوګر اوسیدونکي خاطره احمد زی وای چې مورې له لیمچی پرته په بل فرش نکینی، ځکه د پښو درد ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دي شاین سره لرم. یو خدا دې څه د کیفیت لحاظ نه ډېر ښه دی. د دوی کیفیت که وګوري، دغه د مونږ په کور کې وطني قالینې دي څه تقریبا که زه ووایم د ما په عمر پورې دي، او لا تروسه هماغه رقم کیفیت څه هغې وخت کې درلود اوس هم لري. ډېره ښه فایده د لمسی درته ووایم، د پسه د پاشم نه جوړېږي که نه، دا بهترینه فایده پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي. او د ما مورجانه څه ده، کله چې دغه د ملا او د پښو درد ورته پیدا شو، بیا نو دغه هم څه اخیستی تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په همغه باندې څه ملي. او بل دا څه دغه سابقه شیان چې دي ډېر خاطراتي هم دي که نه، او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد له لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه می ورسره کړي ورته غوښی
خو خوانی فرشونه چول د سباف لو ډیر خسته ډیزاین نو ول نو ارسوږي خوخی دمه په لاس اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوی ډیزاین هم جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاین نو ول خوانی په دغه کې طرحو ډیزاین کی
ار اورز په کوش مې خلک د ترازی او لتاس نه فرشونه اخلي او داغه کسانی چې ما په خوانی ډیزاین نه خوخی
موري ګول ورته وای خسته ډیزاین دی ځکه په ار رقم پوخ او توشه کې سره خ میچینګ کی دا خطر په خوانی ډیزاین نه خوخ
دا نوی فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین په خوانی دی دا چیرې جوړیږي
دا نوی ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی او دا د ایران ساخت دی او ډیر ښه کوالټی لري او په پخوانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري ځکه خلک یې ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک یې زیاتره دغه پرشونه اخلي
په افغانستان کې نه جوړیږي
نه افغانستان کې هغه د سباف وطني قانونه جوړیږي هغه بیا ټول خارج ته
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نه کړي ډاکټر نور الله نورو خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی هغه مغردیات قاصر ملک په دیوالو کې په ځای کوټو کې باندې لاسي کار باندې جوړ شوی وي علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې وی لرم وی ساتم طبیعت خو خپل داسې یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا پاغه طبیعي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي اعصاب یې آرام شي دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډیر مؤثر دي اوس مثلا د سې شیان چې بازار ته راوتل یا مثلا خپل په کیناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم ایرانی په نوم پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي د خپل ډیر زیات استعمال لري د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري ولې چې تبیینی دی پغه کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کاریږي چې را په فابریکو کې بیرته جوړ شي پروسس شي هغه کې ډیر وخت تیر شي مصد دسیدی چې بیا هغه کې نسلی خصوصا چې پغه شیان باندې په د ور بنده جلد باندې کینو پاسیګونو هغه ته لکه مشکلات پیدا کړي
درنو دوستانو په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چارې
راجے تر باڑھ لا جن زرتی بڑ بشم وی وی بیا کر شبری گولا دل وڑی پرندے وی بیا کر لا جن مک پوا یا پلاست کی دس رو گولو پونچے وی مکب وایا پلاس کی دسرو گولو گل چھ